چی پامورت شوی کنه.
سلامونه لمړی تاسو ته هیواد صاحب او د ازادي رادیو لاله د افغانستان ټول ولست سلامونه. ډیره ښکلې موضوع انتخاب کړې ده جناب هیواد صاحب. د تاسو د پښتنې په تړاو بزده وایم متاسفانه یقیني کله چې ما په بعضي مواردو کې بحث کړی یا ویډیوګانې مې کړې ډېر لوی شمېر خلک یقیني چې خپله ټولنه کې لرو چې غود او کې سر خوروالی هغه منطقي خبرې ته تسلیم شوي دي، خو ډېر داسې خلک هم لرو چې هغو مخالفت کړی. دغه مخالفت د هر چې هغه یو یو حق جوړېږي چې هغه د خپل نظر وړاندې کړي، هغه یا تایید کړي یا رد کړي، خو دغه د رد شکل بیا متفاوته وي. څوک دغه رد په داسې شکل باندې کوي چې هغه زړه نه ماتوي، بلکې هغه د خبرې په وړاندې خپل منطقي دلیل د مقابل لوري د استدلال په وړاندې وایي تر څو دغه خبر رد کړي. او ځینې بیا متاسفانه دغه چې ډېر ځوانان موږ خپله ټولنه کې لرو چې د دې په ځای چې هغه خبره منطقي رد کړي هغه ډېر ترخه الفاظ کاروي، هغه زړه ماتونکي الفاظ کاروي، هغه شخصیت کشي کوي. بلې دغه چې ډېر ځله خلکو سره البته په ټولیزو رسنیو کې هم مخ شوی یم او په خپل حقیقي ژوند کې هم مخ شوی یم چې د هغو رد د هغه حق ته د رسېدو لپاره نه وي، هغه په اصطلاح لاسرسی پیدا کیږي څه ته چې هغه د خبرې عمق ته ورسېږي او هغه اصلي حقیقت رابرسېره کړي. هغه یوازې هدف دا وي چې د یو چا شخصیت کشي وکړي یا په عام اصطلاح کې کامیرا ولي او یا دا خبره بې وزن وښي او ترخه الفاظو کاري یا همدغه ترخو الفاظو په واسطه باندې مقابل لوری دې ته وهڅوي چې خپل خوله بند وساتي. دې کې شک نه ستل دغه موارد سره هم په مجازي نړۍ کې مخسوا یم، هم په حقیقي نړۍ کې مخسوا یم. خو زه هیله من یم چې ان شاء الله دغه حالت به تغیر کړي، ځکه چې زموږ ځوانان کرا کرا د دغه میډیا د لارې او د رسنیو د لارې نه هغه د معلوماتو کچې زیاتېږي او هغو کې دغه د ټالرنس یا په اصطلاح د تحمل او زغم ماده پکې زیاتېږي.
ډیره مننه استنیزه صاحب. ښاغلی اختر محمد ژوندون هم را سره په خبرونه کې دی. ژوندون صاحب لیکوال دی، لیکنې کوي. ژوندون صاحب له تاسو هم دا پوښتنه کوو، مخکې استنیزه صاحب یادونه وکړه چې دی په ځینو مواردو کې له داسې مسایلو سره مخ شوی دی چې د دې پر ځای چې یو ځوان راشي د ده په مخالفت کې خپل دلیل وایي ناسمه خبره یې کړې، علت یې تاسو څه بولئ؟ ولې ځوانان د دې پر ځای چې راشي دلیل وایي سمه خبره وکړي، په ښو ادبیاتو یې وکړي، ناسم ما شبه کاروي په بحث کې؟
ډیره مننه هیواد صاحب تاسو ته، د راډیو اوریدونکو او همکارانو ته ثانوي صاحب ته سلامونه وایم.
لپاره
شاید څو موارد ته اشاره وشي. یو خدا ده چې ټولنیزو رسنیو کې، نه یوازې په ټولنیزو رسنیو کې بلکې په ټوله کې، افغانان او پتی راغ څوک چې نن سبا له بحثونو سره مخ دي یا مخاطبین دي بحثونو، اول خو دوی د بحثونو په فلسفه باندې یا دې لپاره چې بحثونه ولې وشي په دې باندې نه پوهېږي، ځکه دوی بحث ته ډېر عادي فکر کوي او له هغه څه نه دي خبر چې بحث څومره مهم ده د ټولنو لپاره یا د تنوعاتو لپاره. بحث څومره مهم ده بل مهمه موضوع چې دوی ورسره مخ دي یا دوی په دې برخه کې آگاهی نه لري، هغه د بحثونو په برخه کې د بحثونو میتودولوژي ده. یعنی دوی د بحثونو ترسره کولو په برخه کې د بحثونو له میتودونو سره چې بحثونه باید په کومو میتودونو او په کومو لارو په کومو روشونو ترسره شي له دینه ناخبره دي. او دا چې کله څوک د بحث له میتودولوژي نه خبره وي هغه بیا د بحث د صحیح پر مخ بیول وړتیا نه لري، هغوی اصلا د بحث د فارزخ نه پوهیږي. او بل خبره بل مشکل دا چې زموږ په ټولنه کې په تیره بیا په افغانستان کې ځوانان یا په تیره هغه کسان چې د نورو سره د فکر مخالفت لري هغوی په ځینو خبرو پسې یا په ځینو بحثونو پورې په عام اصطلاح ووایم لکۍ تړي. یعنی کله وخت خبرې متناقضې جلوه کوي. ته به یوه خبره کوې وروسته به ستا دا خبره تا به یو ویل یوه خبره به دې کړي حال دا ده چې وروسته به فیډبک به داسې وي چې هغه پسې به 50-50 نورې خبرې تړل شوي او په دا یوې خبرې باندې به ستا په ټول فکر ستا په ارزښت ستا په ایډیالوژۍ ستا په باور او عقیدې باندې دوی هغه تفکیک کوي او له دې مخې به قضاوتونه کوي. او بل وروستی مورد چې په دې برخه کې زه ورته غواړم چې اشاره وکړم هغه د تخصص نشتون ده. مثلا د یوې لویې موضوع په اړه نن سبا یو ډېر عادي کس چې هغه اصلا لومړنۍ آګاهي د هغې موضوع په اړه نه لري هغه هم ځان د بحث د بحث مرجی بولي او له خپل زاویې څخه او له خپل فکر څخه د بحثونو په اړه یا د ارزښتونو یا د مفاهیمو په اړه بحث کوي او له دې لارې دی غواړي چې خپل فکر په نورو تحمیل کړي یا د نورو فکرونه چیلنج کړي یا حتی دا حوصله نه لري چې د نورو فکرونو ته کینی غوږ ونیسي او له هغوی سره یو ډول تعامل وکړي او د علم له مخې او د معرفت له مخې له هغو بحثونو سره وړاندې لاړ شي.
ډیره مننه ستانیزی صاحب. یو مسله دا هم وي کله چې یو ځای بحث کېږي هغه که مثال په کور کلي کې بحث وي که په موټر کې وي که په ټولنیزو شبکو کې وي یا رسنیو کې وي ډیر کله هر لوری هڅه کوي چې لکه یو ورزشي لوبه چې وي او دی په دې هڅه کوي چې مقابل لوری راسملوي یعنی لکه د غیږ نیونې لوبه چې وي دغسې یو سوچ او فکر وي دا سوچ نه وي ډیر کله چې زه به خپل دلیل ووایم بل کس به خپل دلیل ووایي بیا به فکر پرې وکړو چې کومه خبره واقعیت ده حقیقت څه دی بیا به فیصله په دې سره وکړو. نو ولې مخکې له مخکې داسې یو تیاری کېږي چې یا دا فکر وي چې زه په حق یم دا کومه خبره چې زه کومه دا بالکل په حق خبره ده او بل هیڅوک حق نه لري چې دا رد کړي یا په مخالفت کې څه ووایي که یې ووایي نو بیا زه کېدای شي ډېر منفي عکس العمل وښیم دغسې یو ذهنیت ولې شته؟
جناب هیواد صاحب متاسفانه یقیني زموږ ټولنه کې تر ټولو زیات حاکم ذهنیت همدغه ده چې د خپله خبره سل فیصده برحق ورته ښکاري او متاسفانه داسې ویل کېږي وایي د جاهل یوه لویه علامه همدا ده چې هغه ته خپله خبره نه ماتېدونکي او سل فیصده برحق ښکاري. همدغه دا ډېر عوامل لري دا ګڼ شمېر عوامل لري. اول عامل یې دا ده چې ماشوم کله چې یو چا عمر کم وي البته په ماشومانو کې د هغو دغه غیر شعوري توګه د خپلې ټولنې قوانین دا ذهن نشینه کېږي په دې معنی هغه عقیده ګرځي. نو که په ماشوم ته په ماشومتوب کې چیرې موږ منطقي خبره کړې وي او حقایق ورته ویلي وي هغه چې کله لوړ شي دغه عقیده هغه حقیقت او حق وي او که ماشوم ته مو افسانې غږولي وي او غیر حقیقي دروغ مرتویلي وي هغه چې کله غټ شي هغه عقیده چې دا هماغه دروغ او هماغه غیر منطقي خبرې د عقیدې برخه ګرځي. متاسفانه موږ په ټولنه کې یو په دې ماشومتوب کې ماشومانو ته ډېر العقل لري او افسانې غږو مومن خان خامار دا او پلانای بزر په دیوال کې نه سوالو دا ټول ګره دروغ دي خو موږ ماشومانو ته وایو هماغه علت ده چې موږ په ټولنه کې کله چې ماشومان لویان هم شي د دوی د عقیده د عقیدی اساس او بنسټ دروغ وي هغه دروغ ورته عقیدوي شیخ کاری او په غو باندې باور کوي دغه خلاف نه احساسات ښکاره کوي او نارمل وي ورته خو که چیرې ته حقیقت او رښتیا خبر ورته وکړي هغه د ذهن بند وي هغه ته ذهن ځای نه ورکوي ذهن د جمود وهلی. نو همدا علت وي چې هغه د حقیقت په مقابل کې دی بیا عکس العمل ښکاره کوي یا په اصطلاح غبرګون ښکاره کوي. دغه دې هغه موضوع ته وویلې چې کله بحث کې موږ لکه د بزکشي لوبه غوندې لکه مسابقه کې دا ګوره د معلوماتو د نشتون لامل ده. بس اساسا باید د معلوماتو د لاسته راوړلو یا حق ته د رسیدلو په بنسټ باندې وسي. زمونږ متاسفانه یوه لویه المیه یا غمیزه همدا ده چې مونږ بحث د دې لپاره نه کوو چې مونږ معلومات لاسته راوړو. مونږ بحث د دې لپاره کوو چې مقابل لوری راسملو او خپل ځان برحقه او خپل خبره برحقه ثابته کړو. تا تر دې خبرې پورې په 2001 کال کې پېښور کې البته وخت افغانستان کې تحولات راغلي وو. یو سپینګر عالم خلیفہ صاحب ورته دا مجلس کې ناست دا خبره تر هغه پورې راغلې وو چې وړاندیز وکړه ویل چې چیرې افغانان زده کړو کې زده کړه کړې وای ساينس او ټکنالوژي ته لاسرسی لرودی نو به د خپل هیواد دفاع په ښه توګه کولای فضا او ځمکه ټوله به دوی په لاس کې وای چې لکه په اصطلاح علوم به ورسره وو ساينس ټکنالوژي فهم ادراک به ورسره وو ټولنه به منظمه وه. په دې کې خلیفہ صاحب هغه وخت کې تقریبا دغه حالات چې د سیاسي حالت ډېر کړکېچن امریکا کې پیښ او افغانستان باندې د حملې موضوع کته پورته کېده. مولانا صاحب هغه خلیفہ صاحب ویلي چې که چیرې دوی سره ټکنالوژي د 250 تیارې لري موږ به انشاءالله شګې ورته دمو د تیارې به په شګو راغورځو. دغه مقابل لوري ډېره ښه منطقي خبره تو فلورفیل چې خلیفہ صاحب جناب دغه تیاره به په شګه نه راغورځي په دم شګه باندې. نو په دې سره خلیفہ صاحب بیرته مقابل کې د کفر ټاپن څو لګول ته وایي د اولیاء او کرامت نه منکرې. په دې باندې چې قرآن آیتونه ویل چې درود شریف ویل چې تیارات من راغورځي. نو تاسو فکر وکړئ دا خبره له عقل نه ډېره لرې ده چې تیاره په شګه په دم شګو په وار باندې راغورځول شي. خو دلته څو موضوعات یو دا چې خلیفہ صاحب ته د ټولنه کې د یو عالم په سترګه کتل کېدل. متاسفانه په موږ باندې ډېرې کاذبې څېرې جاهلې څېرې ټولنه کې د پوهو او د علماو ځان لپاره کمپاین کړی و د عالم شهرت ترلاسه کړی ده او خلک ورته ډېر سخت عادي دي. دغه درو خبره خلکو ته حقیقت ښکاري. یو خو دغه موضوع چې دغه خبره نه خلک متاثر وکړه خلکو دی غلط یا دی درو خبرې ملاتړ یو منطقي خبره چې څوک به تر غلي وغه دوم خبره جرأت حتی نه کوي منګه دغه حقیقت ویل جرأت په ټولنه کې خلکو نه اخلي. دا یو ډیر لوی لاندې د موږ په ټولنه کې او موږ باید معصوم ته د غفو په معصوموالي کې دا ازادي ورکو چې هغه هر څه وایو. حتی په اروپا کې تاسو وګورئ دلته معصومانو ته دغه دین د انتخاب اجازه ورکوي. د کرسچین یا په اصطلاح د کاتولیک عیسوي زوی وي هغه به معصومتوب نه به دین نه متاثر سوی اسلام نه هغه به ښایسته حجاب کوي مسلمان دی هغه کې دغه د انتخاب نه کوي چې پلار امور ورته دا موږ څه درته وایي دا به ته په زور انتخاب یې. هغه ته اجازه د دې ورکوي تر څو د مسایلو په اړه خپله منطقي فکر وکړي. د دې فیصله کمپریزن یا د مقایسه په اړه زه اوله ځانته څه درته کوم. یو ملګری لیکلی و د آلمان کې یو افغان کورنۍ وای دغه ته ورغلم دغه ورکه زوی د لاسو کلو په عمر باندې ناسونه د احمد زهر سندرم لګولې او کوم کله اوریبلی وای دیوال سورای کا ګوته راکا او یار می خټګار دو بیا به جوړ کی دیوالونه وا جوړی دا سندره کې دا لغت راغی. نو دا زوی چې دلته دا ټول فوکس په دې منطقي فکر باندې دا زوی راځي چې وای او تل چې وپلار دا دیوال ولې دی وی ګوته لپاره سورای کی او په دروازه دی ورځ یو دا یو درجن ګوته دی واکې. نو دا د تردی پورې چې څنګه دا فکر تاوانه ورکول کیږي او د مون فکر کې فکر محمد رکیږي او هغه په اصطلاح مننه اورم تاسو اورم
کور ودان ستنې زې سبا مننه وړاندې په دې بحث کو ژوندون صاحب یو موضوع چې ستنې صاحب یادونه وکړه غدا د چې په کور کلی کې معمولا چې یو ځوان مثال رازل مکیږي لغه ماشوم توبه کله چې د یو کار کوي د کار په ډیرو ناسمو الفاظو نقدیږي هغه کده مور پلار لخواوي هغه مخالفت په دې الفاظو کیږي چې توهین پکې وي ماشوم مثال رټي نو د چ کلر لوی شي هم په اوغو مسایلو کې چې د دل فکر سره د دل خوخي سره جوړ نه وي د سیو چلن یا یا عکس العمل خپلوي فکر کوي فکر کوي یعنی شروع لامدغه ځکیږي چې مثال په کورنۍ کې یا په ټولنه کې د ماشومانو یا د تنکیو ځوانانو له کارونو سره چې د نور په مزاج برابر نه دي ناسم چلن کیږي یا ناسم مخالفت کیږي او بل اخر دوی هم دغه روزنه اخلي ورسته به دوی هم په بحثونو کې یا په هغو ځایونو کې چې د دوی د فکر خلاف خبره کیږي دغه ډول یو ناسم چلن وکړي.
بله دا موضوع لکه څنګه چې تاسو صاحب وویل نیواز دا چې ټولنپوهاني بڼه لري بلکې روانشناسانه اړخ هم ډېر د پام وړ ده. یعنې دا واقعیت خبره ده کله چې یو ماشوم څه ډول محیط کې را لویږي او هغه برخوردونو څخه چې دی د مور او پلار ملګرو د کورنۍ د غړو د کلی له خلکو څخه ویني او له ده سره ترسره کیږي دا ټول د ده په آینده ژوند باندې تاثیر کوي. مثلا کله چې یو ماشوم را لویږي او دی تر شل کلنۍ پورې تر اتلس کلنۍ پورې یا تر پنځلس کلنۍ پورې له داسې څه سره نه وي مخ په وړکونې کې دلته د پلار د دې یا مور یا د کورنۍ غړو د دې اختیار ورکړی وي چې دی کولی شي انتخاب وکړي دی کولی شي له یو څه سره مخالفت وکړي دی کولی شي یو څه شی په خپله خوښه په خپل فکر او په خپل مزاج سره مخکې یوسي. نو دا ډول انتخاب چې کله موږ له ماشوم څخه واخلو یا دا ډول انتخاب کله چې موږ له ځوان څخه واخلو یقینا چې دا د ده په روح او روان باندې او د ده په ټول ژوند باندې تاثیر کوي. مثلا د بحث د موضوع په اړه زه وایم همیشه مثلا زموږ په کورونو کې یا په ټول افغانستان کې د افغانانو په کورونو کې دا ډیره نادره خبره ده چې یو ځوان دی د خپلې کورنۍ د غړو په مقابل کې د هغوی ادعا یا د هغوی خبره چیلنج کړي ځکه دا زموږ د ټولنې په جوړښت کې یا په ټولو ټولنو کې دا یو 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 نورم پاتې شوی ده یو 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 قاعده پاتې شوې ده چې ته نه باید داسې یو چاستانه یو ورځ پورته وي د هغې خبره راتلي حال دا چې هغه به شاید غلطه خبره کوي مګر دا یو اخلاقي جرأت غواړي چې ته مثلا د یو مشر ورور د پلار د تره یا د کورنۍ د مشر غړي خبره ردوي او ورته وایي چې دا خبره ستا ناسمه ده اصلي خبره دا ده. یعنې دا داسې یو عادي موضوع نه ده. فکر کوم نه یوازې دا په ټولنه کې بلکې زمونږ دغه هغه د انګریزانو په خبره دا کریټیکل تھینکینګ چې ده او یا دا موضوع بیخي زمونږ په ټولنه کې عام نه ده او حتی شته نه سرچ نه لیدل کیږي. یعنې د ټولو مفاهیم په وړاندې که هغه اخلاقي دي معرفتي دي او دینی مسائل دي ټولو مسائلو په وړاندې لمونږ سره یو ډول پیش فرضونه موجود دي یو ډول لوړاند قضاوتونه موجود دي چې موږ د دې پیش فرضونو او د دې وړاندې قضاوتونو له مخې ډېر داسې مسایل موږ رد کړي دي چې هغه په حقیقت کې د رد وړ نه دي او هغه په حقیقت کې د منلو وړ مسایل دي. نو دا مسایل نه یوازې داسې له کورنۍ څخه له ټولنې څخه سرچینه اخلي دا بلکې زموږ په تعلیمي نصاب کې د دې ډېره غټه ستونزه لیدل کیږي. په ټول تعلیمي نصاب کې تاسو شاید په دې ټولو په خپل ژوند کې داسې څه نوي لوستي په تعلیمي نصاب کې چې د غل لارې تاسو داسې یو آګاهي درکړل شي چې تاسو یو نقادانه فکر یو خلاق فکر خپل کړئ. یعنې زموږ په تعلیمي نصاب کې زموږ په کورنۍ سیستم کې زموږ په اجتماعي سیستم کې او په نورو ټولو سیستمونو کې داسې یو پلیټ فارم داسې یو سیستم یا داسې یو فکر نشته چې موږ د هغه فکر د تعقیب طرف سره وکولی شو په ځینو مسایلو باندې شک وکړو په ځینو مسایلو باندې ځینو مسایلو په برخه کې تفکیک ته اړتیا هیڅ کو. یعنی زه فکر کوم د ټولنو سره سره لکه څنګه چې تاسو ته ورته اشاره وکړله زموږ تعلیمي نصاب کې دا غټه ستونزه ده. زموږ په ښوونځیو کې په پوهنتونونو کې حتی زمون په ماسټری برنامو کې دا ټول غټ هغه څوک چې د استاد مخاطب ده هغه ته دغه فکر موږ نشو ورکولی چې تاسو کولی شئ د دې ټولو مفاهیمو په اړه د دې ټولو آګاهیو معرفتونو او د دې ټولو کلتور او ارزښتونو په اړه چې موږ تاسو ته درښتو دی په اړه تاسو فکر وکړئ، دی په اړه تاسو نه قدانه تګلار خپل کړئ، دی په اړه تاسو شک وکړئ، دی په اړه تاسو لاړ شئ مخکې تحقیق وکړئ، څېړنه وکړئ. یعنی دا موضوع ډیره بنیادی موضوع ده او ډیر قوي ریښې لري. یعنی علتونه چې دي، علتونه باندې نن سبا فکر وشي ډیر ژور بحث کېدلی شي، او دا تر څو چې دا علتونه او دا اسباب معلوم نه شي او هغوی ته کار ونه شي او په هغو باندې څېړنه ونه شي او دا ډول فکر رامنځته نه شي په ټولنه کې چې ماشومانو ته حتی له موږ وړکونی نه د دې اختیار ورکړو چې دوی کولی شي هر ډول مسایل وڅېړي، هر ډول مسایل په خپل مزاج باندې او خپل کم یا لږ یا ډېرې هوښیارتیا له مخې تفکیک کړي. تر څو چې دا ډول فکر موږ خپل نه کړو، فکر نه کوم چې داسې مسایل دي موږ په ټولنیزو رسنیو کې یا په تېره بیا په ټول ژوند کې له هغې سره هغو څخه یو خاصه مړه ترلاسه کړو.
مننه ستانیزه صاحب. ژوندون صاحب یادونه وکړه چې په ښوونځیو کې مثال یا پوهنتونونو کې موږ دغه سنه لرو چې هلته دغه ډول یو فضا وي چې هر څوک راشي خپله خبره وکړي، نور راشي دغه خبره نقد کړي، اختلاف ورسره وکړي او بالاخره دغه اختلاف سوله ییز وي. یعنی هر څوک که د یو بل خبره مني هم نه سره خو احترام ورته وکړي. مثال ته یو نظر لرې، ته یې وایې زه یې نه منم خو احترام لرم ځکه دا ستا نظر دی، ته یو فرد یې. څنګه چې خدای مثال زما او ستا هغه ظاهر متفاوت پیدا کړی، دغسې فکرونه هم متفاوت دي. نو ستاسو په نظر لکه ژوندون صاحب چې یادونه وکړه، څنګه کېدای شي په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې یا په نورو ښوونیزو مرکزونو کې دغه ډول څه وي، دغه ډول بحثونه رامنځته شي چې دوی دغه ځوانان زده کړي چې دوی مثال په نورو ځایو کې څه ډول بحث وکړي، داسې بحث چې شخړه پکې نه وي، نتیجه یې خرابه نه وي، وهل ټکول یا خدای مکه مرګ پکې نه وي، بلکې بحث داسې وي چې یوه ښه نتیجه ترلاسه شي، یوه حل لاره ترلاسه شي. یعنی ستاسو په نظر څه باید وشي؟
جناب هیواد صاحب، اولینه موضوع دا ده چې دا د فوقیت موضوع باید له منځه وویستل شي. په دې معنی باندې هم پام کړی موږ او تاسې اول په دغه نظر چې په ټولو کایناتو کې انسانان بهتره دي، ان اکرمکم عند الله ولقد کرمنا بني آدم، انسانان بهتره دي. بیا په دې چې موږ دا کړی ډېره وړکی تو، بیا وایو چې نه په ټولو انسانانو کې مسلمانان بهتره دي، بیا وایو چې نه په ټولو مسلمانانو کې سنیان بهتره دي، او په هغو کې حنفیان بهتره دي، یا اهل حدیث بهتره دي، یا بیا په هغو کې افغانان ډېر باغیرته خلک دي، او په دې کې بیا راځو قومونو ته ستانیزي دي، احمد دي، دا تر ټولو ښه دي. دا کړی حتی تر خپلې کورنۍ او خپلې سیمې ولایت ولسوالۍ پورې راولو، دومره کوي که دا ځان ته فوقیت په ټولو باندې ورکړو. او په دې باندې ناخبره یو چې دا تر ټولو تباه او برباد خلک مونږ یو. دا فوقیت موضوع باید له منځه وویستل شي تر څو دغه عذاب بحث ته په ښوونځیو کې لاره هواره شي. او موږ متاسفانه په تعلیمي سیستم کې ډېر مشکلات لرو. ګورئ دلته په د اروپایي هیوادونو کې چیرې تاسو وګورئ، انسان یو اکټیو یو حقیقي ژوند لپاره یو برابر انسان ښوونځي ته ولېږي. په دې معنا ماشوم ته لامبو ورزده کول د ښوونځي دنده ده، دلته سایکل ورزده کول د ښوونځي دنده ده، شپینګ یا د کښتیو چلول د ښوونځي کې ورخی. متاسفانه موږ د ماشومانو مازغه په ښوونځي کې په قصو باندې وپړسوي. اتلس مضامین په کې ډیر کم دي، مضامین چې هغه په حقیقي ژوند کې په اصطلاح په درد وخي. موږ په دا تعلیمي سیستم کې یقیني ډیر زیات مشکلات لرو. خو خبره دغه دی بحث او منطق دی اورېدو او د ځان، هر انسان باید دا زغم ولري چې هغه د خپل تر ټولو سختترین مخالف منطق خبره او استدلال واورېدلی شي. یعنی دغه زغم باید پکې چې د خپل مخالف خبره واورې او په دې باندې فکر وکړي چې دا ولې دغه فکر رسلی، ولې دومره دماغ کلک مخالف سوی ده. کنه دغه زغم چې کله پیدا شو هغه په حقیقي معنا عالم انسان ده، هغه په حقیقي معنا حلیم انسان ده، هغه په حقیقي معنا باندې حکیم انسان ده. نو متاسفانه موږ ټولنه کې خدا شی نسته، بل موږ ښه اورېدونکي نه یو. لانجه دا ده دغه انسان ولې احساساتي کېږي په بحثونو کې، ولې بد رد وایي. چې کله د مقابل لوري یا په اصطلاح مخاطب د متکلم خبره ته سمه توجه نه کوي یا ځکه اعتنا نه کوي، دا د دې باعث ګرځي چې په مخاطب یا د وینا کوونکي کې احساسات راپارېږي. موږ ښه اورېدونکي نه یو. که تاسې له نورې دنیا سره افغانان مقایسه کوي، افغانان چې لږ د چا هغه مالي وضعیت خراب وي یا لږ په علمي کچه هغه به ښه مفکوروي انسان وي، خو په اصطلاح په هغه د زده کړو ډیګري په لحاظ بل ځای نه غږېږي. هغه خبره ته بالکل اطمینان نه کوي، هسې غږېږي ځان په موبایل کې مصروفه کي، ځانه خوا دخوا کي. حتی په دغه کانسلنګ یا رواني مشاوره کې دا موضوع ډېر ښه مطرح کړي، ستاسې به آی کانټاکټ موجود وي، سترګو په اصطلاح جنګول، تاسې باید په جد دي که مقابل لوری په ټیټ دي که نه وي، ناستې هغه سره احساس د کمتري پیدا نه شي. په همدغه اساس باندې موږ حتی په دغه اورېدلو کې باید ښه اورېدونکي اوسو، چې د مقابل لوري ولو که د موږ مخالف هم وي، د هغه خبره تر پایه واورو چې یاره د ده غوښتنه څه ده، د دې د غوښتنو هغه د وینا نه چول څه ده، په هغه باندې ځان صیف وکړو. دا شی د موږ په ټولنه کې نهشته. بس چې یو چا ته په هغه ماتې در پیل په کاذبه توګه یا ځان د یو عالم په توګه منلی په ټولنه باندې، هغه که یو 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 ډېر شخصیات هم وایي، خلک ډېر ورته متوجه ناست دي. دا 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 مثالونه موږ په ټولنه کې ډېر زیات لرو. خو که یو ډېر عالم یو ډېر عمیقې خبرې علمي خبرې موږ ته کوي، خو هغه ځان لپاره کمپاین نه یې کړی، په دې معنا په ټولنه کې د شهرت له لحاظه یا په اصطلاح په کچه نه وي لکه یو چا چې حاضر کمپاین ځان ته کړی دی، هغه علمي خبرو ته هم خلک اطمینان نه کوي، توجه نه کوي، هغه هغه حقیقي خبرې دروغ ورته ښکاري. اوس دغه مثالونه موږ ډېر په دا خپلو ټولنه کې لرو. دغه تازه پېښه کې څوک مخکې یو مفتي صاحب په پښتونخوا کې په حق ورسېد، دغه خبرې باور وکړه. بعضې ویډیوګانې ما اورېدلې، ما د ده په خبرو کې یو یوه داسې خبره پیدا نه کړه چې هغه د افغانانو یا د پښتنو د ټولنې په خیر وي. یو عمیقه یو 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 دینی عمیقه موضوع د ډېر ښه توګه په ساده فتحه ژبه ټولنې ته وړاندې کړي، او یوازې د دغه احساساتو اظهار یوازې د دغه خلک ډېر ډېر مینهوال په ټولنه کې ځان ته پیدا کړي وو. اوس بدبختي هم دا ده، موږ د یو چا د خبرو عمق
یعنی ستانیزه سه تاسو فکر کوئ چې خلک مثال احساساتي خبرې خوښوي، یعنی احساساتي بحثونه خوښوي، مقصد مو دا دی؟
احساساتی بحثونه خوښوي، حتی په احساساتي بحثونو کې کله چې بد رد کنځلې ورسره مکس کړي هغه تر ټولو ډېر خوښوي. دا مثالونه موږ خپله ټولنه کې لرو. موږ دا اوسنۍ هغه خلک چې خلک ډېره توجه ورته کوي، اکثره هغه دي په سوشل میډیا یو ښه پلیټفارم ده ګورې، دغه لپاره چې دغه افکار ته مطالعه کوي ټولنې دا دا د ذوق په کوم شکل ده، بیا دا د خپل ټولنې دغه د لویدلي ذوق پته درته لګېږي. موږ د خلکو څومره لویدلی ذوق لري، څوک چې کنځار ډېرې کوي، څوک چې بد رد ډېر وایي، څوک چې غیر منطقي خبرې کوي، څوک چې دروغ ډېر وایي، هماغه خلک ډېر زیات خوښي، هماغه خلکو باندې ډېر مؤثر وي. زه سره خلک یو ډول علاقه ډېره پیدا کوي، خو څوک حقیقت راته وایي، څوک منطقي خبر راته وکړي، څوک نرمه خبر راته وکړي، هغه ته اعتنا نه کوو، هغه نه اورېدو لپاره د ذهنونه بندې دي غیر اورېدو لپاره. دا یو ډېره لویه المیه ده زموږ ټولنه کې متاسفانه.
مننه ستانیزه صاحب، خوشحاله اوسئ. البته دې لپاره چې موږ یو رغنیز بحث ولرو، زه غواړم په دې وروستیو کې چې له ځینو مسایلو سره مخ شوی یم، هغه دا ده چې معمولا کله یو کس یوه خبره کوي نو ډیر وخت یو څوک راغلی په د دې په ځای چې هغه ته ووایي چې مثال زه دغه خبره په دغه دلیل تاییدوم یا په دغه دلیل یې ردوم، راغلی هلته یوه ناسمه خبره کړې ده. او یوه بله ستونزه چې غواړم له ژوندون صاحب وپوښتو، هغه دا ده چې ځینې ځوانان ژوندون صاحب داسې هم دی چې یو مثال په یو بحث کې یوه ناسمه خبره وکړي، ناسم چلند مثال وکړي، بیا په نورو ځایو کې یادونه کوي چې مثال پلانی خو مې داسې سپک، پلانی ته مې داسې خبرې وکړې، پلانی ته مې داسې ښکنځله وکړه. یعنی په بحث کې هغه کوم ناسم چلند دی چې کړی وي په دې ویاړي، حال دا چې دی باید په دغه افتخار وکړي چې ما دا خبره هغه داسې خبره وکړه، ما داسې خپل دلیل ورته ووایي. ولې مثال خلک په دغو خبرو ویاړي چې کله په یو بحث کې یو چاته ناسمه خبره کوي؟ دا خو د ویاړ خبره نه ده.
بله، اول تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هر سړی خپل فکر باندې باور لري. یعنی دا موضوع لکه وړاندې چې موږ ویلي، دا موضوع له هغه څه سره ارتباط لري چې ټولو خلکو سره دا پیشفرض موجود ده چې زما باورونه چې دي او زما خبرې چې دي دا سمې دي. یعنی دوی هیڅ کله دې زغم نه لري چې دوی په ځان باندې شک وکړي، خپل باور باندې، خپل هغه نظریه باندې شک وکړي. دا تر ټولو غټ دلیل د دې موضوع چې ځینې وخت خلک یو اشتباه خبرم کوي، یو غلطه خبرم کوي، یو داسې دلیل هم وایي چې هغه هیڅ منطقي نه وي، مګر وروسته بیا په نورو بحثونو کې په هماغه دلایلو باندې خپله ویاړي هم. زه غواړم دې ته بلې زاویې وګورم. اول دا چې مونږ بحثونه د څه لپاره کوو، که نه دغه بحثونه چې مونږ ترسره کوو که هغه تتحی هم وي، له دې سره سره چې ژور بحثونه، علمي بحثونه، دا د ټولنې په ګټه دي. یعنې دا انساني مفاهیم یا په ټولنه کې دا پرمختګونه چې تر نن سبا شوي دي، تر دا دنیا رامنځته شوې ده، او تر ننه چې کوم پرمختګونه انسانیت د دې شاهد ده، دا ټول د منازعې، د مخالفت، د فکري مخالفت، د دې مخالفتونو پایلې دي. یعنې نتیجې چې دي دا یوازې د دې نه دي. که چیرې په ټولنه کې 200 کاله یوه خبره رایج وي، یو فکر رایج وي په ټولنه کې، یو باور رایج وي په ټولنه کې، هغه ټولنه هیڅ وخت متنوع ټولنه نشي جوړېدلی. یعنی هغه ټولنه هیڅ وخت داسې یو فایل ته نشي رسېدلی چې هغه د یو سل کاله وړاندې یا د یو شل کاله وړاندې نن بهتره وي هغه ټولنه. نو د دې لپاره چې دا بحثونه د څه لپاره کوو، یو خو ځوانان په دې ناخبره دي، دا تر ټولو غټ دلیل ده. او بل د نویو مفاهیمو راسپړل او د نویو مفاهیمو او د نویو فکرونو کشف نه ده، دا موضوع اکثر ځوانانو ته ډېر عادي ښکاري، ډېر عادي او سرسرکي فکر کوي. یعنی ځینې وخت دوی دا کوي، ځینې وخت په یو ډېر ته به یو ښه علمي بحث وکړې، په آخر کښې به یو داسې ادعا سره مخ شي چې هغه به ستا د بحث او ستا د هغې ټولې خواري چې ستا په دې بحث باندې کړی ده، او ستا په دې خپل باور باندې، خپلې خبرې ته له یوې علمي لارې، له یوې داسې لارې چې هغه عقل منلې وي، هغه تا ته علم وایي، هغه تا ته اوقالا وایي، او له دې لارې به ته یو باور ته رسېدلی دی. خو کله چې ګوري چې یو عادي انسان، داسې یو څوک چې هغه نه ته لوستي وي، نه د بحث په طریقه پوهېږي، نه په دې پوهېږي چې بحثونه څومره مهم دي په ټولنه کې، دا به راځک چې وایي دعا به وکړي، او ستا دا ټوله خواري دا به په یوې عادي ادعا باندې په اوبو لاهو کړي. زه غواړم یوې موضوع ته اشاره وکړم، او هغه دا د بحث د چې ما لومړی اشاره وکړه، دا تر ټولو مهمه موضوع ده. دا یعنې افغانان په تېره بیا هغه کسان چې نن سبا بحثونه کوي، او بحثونه هم تر ډېره پورې داسې چې هغه حتی منازعې ته خلکو کې رسېږي، یعنی جنجال ښکنځلو ته، بد رد الفاظ یو بل ته وایي، دا اکثره له دې سره نابلده دي چې موږ بحثونه باید څنګه وکړو. منګوري په بحث کې دوه برخې لرو، یو په بحث کې دا ده، یو په بحث کې مدارک.
مننه شوندون صاحب، ورسته په دې اړه خبرې کوو، البته ورسته غواړو په دې اړه وغږېږو، ځکه د خبرونې په وروستۍ برخه کې غواړم ډېر په حل لارو وغږېږو چې څه ډول منطقي بحثونه کېدلی شي. مننه له تاسې. اوس ښاغلی آرون سمون چې خپله یې هم په بحثونو کې برخه اخیستې، بحثونه یې کړي په خبرونه کې راسره دی. سمون صاحب، موږ مخکې په عواملو وغږېدو، تر ډېره پورې د خپرونې میلمنو ځینې عوامل یاد کړل چې ځینې وخت ځوانان راځي د دې په ځای چې منطقي بحث وکړي، دلایل وایي، ناسمه ژبه کاروي، توهین کوي، یا هم ځینې نور موارد. ستاسې په نظر عوامل یې څه دي؟ که په لنډو ټکو کې راته ووایي چې د هغو عواملو په اساس باندې مثال ځوانان د دې په ځای چې ورغنیز بحث وکړي، راځي په بحث کې یو چاته ناسمه خبره کوي، بده خبره کوي.
سلامونه هیواد صاحب تاسو او د پروګرام اوریدونکو ته. د دې چې په بحث کې ځینې ځوانان مقابل لوري ته توهین کوي یا تهمت ورباندې تړي، ډېر عوامل لاملونه یې کېدلی شي، ولې څو لاملونه خصوصا زموږ په ټولنه کې هغه بارز دي. ما په نظر یو خود دغه ده چې موږ په وړکتوب کې یا د ښوونځي په دوران کې یا د پوهنتون په دوران کې بحثونه موږ ته نه را زده کول کېږي، یعنې د بحث تخنیکونه نه زده کول کېږي. عموما انسانان کوشش کوي اکثریت وخت چې کله د دوی منطق او استدلال ضعیف شي، بیا غواړي بس یو ډول شخصي کړي یا فرض مثال په فرد باندې تهمت وتړي یا مثلا فرد په احساساتو راولي. دا په نورو ټولنو کې حتی هغه د پخوانیو اسلافو به چې استدلال کولو دغسې یو میتود به یې کارولو دوی، چې مثلا مقابل کس به یې په احساساتو راوستو یا به یې بحث شخصي کړلو. د بحث په شخصي کولو کې د هغه کس چې مثلا دوی غواړي ادعا مخکې یوسي، یا فرض مثال هغه د پښتو په اصطلاح وګټه ووایمه چې دوی غواړي خبر وګټي، مقابل شخص د هغوی شخصي اړین تر برید لاولي په اصطلاح پړې کړي. نو دغه یو مشکل دی چې په موږ ته د بحث تخنیکونه نه رازده کول کېږي په وړکتوب کې د پانتون په دوران کې یوه دغه ستونزه ده. بله ستونزه زما په نظر غټه ستونزه دغه ده، موږ په ټولنه کې چې هلته هغه د مفکورو پلورالیزم نشته دی، یعنی د باورونو په دې معنا چې هلته تقریبا انسانان یو ډول فکر کوي له مخالف لوري سره چې څنګه مخ کېږي، په هر ډول کوښښ کوي دی د منطق او استدلال پر ځای چې مقابل لوری پړ کړي، هغه مثلا توهین کړي، د هغو مفکورې ته توهین وکړي، شخصیت ته توهین وکړي، په دې چې موږ کې دغه د مقابل د نورو مفکورو زغم او تحمل په موږ کې کم دی، نو تنقید ځوانان هم کوښښ کوي چې دغسې مفکوره چې هغه نوي وي، نوي باورونه وي، نوی استدلال وي، پر ځای د دې چې د هغوی سره دلیل ووایي، منطق ووایي، اغیش خند کوي، ملنډې ورباندې وهي، بې پروایي بولي. که څوک دغه بحث ترتیبوي هم پر ځای د دې چې هغه مقابل کس چې راغلی دی، لکه د مخکې چې ملګري اشاره ورته وکړه، د هغو منطق او خبر بحث به منطقي بیس او استاغه لري، استدلال لري، ولی کله چې په دې باندې ملنډې ووهل شي، تر تمسخور لاندې راوستل شي، یا فرض مثال په دغه شخص بحث کوونکي په شخصي حریم باندې برید وشي، اوریدونکي داسې فکر کوي چې دا اسې بې معنا بحث دی. نو ځینې نور لاملونه هم کېدلی شي لکه مخکې.
مننه.
بیا وروسته دې ته راشي. ښه، مهرباني.
مننه سمن صاحب، خوشحاله اوسئ. وروسته به په حل لارو ډېر وغږېږو. یوه مسله زه فکر کوم چې یادونه یونه شوه، هغه دا ده چې ځینې وخت ځکه هم ځینې بحثونه حاشیې ته ځي یا ناسمه ژبه پکې کارول کېږي یا د سمن صاحب خبره شخصي کېږي چې له یو چا سره معلومات نه وي، یعنی دا مطالعه نه لري، سره له دې چې کېدای شي هغه د بحث په میتود او په نزاکتونو پوه نه وي. ځینې وخت خپله چې یو څوک په یو موضوع کې مطالعه هم نه لري، کېدای شي هغه بحث داسې خواته بوزي چې مثال هغه اصلي مسیر یو څکو کې، او بیا په هغه ځای کې کېدای شي ناسمه ژبه وکاروي یا بده ژبه وکاروي. د خپرونې پاتې شېبې چې لرو، غواړم ډېر تمرکز په دې وکړو چې څنګه کېدلی شي ځوانان ښه بحث وکړي، منطقي بحث وکړي، ګټور بحث وکړي. مثال اوس ډیر ځوانانو ته دا فرصت شته، دا مجال شته، دا سمه ده چې په کور کلي کې دوی نشي کولی له چا سره بحث وکړي، خو په ټولنیزو شبکو کې کولی شي، مثال په رسنیو کې کولی شي، دوی زنګ وکړي، هلته هغه خپل نظر په ښه ډول ووایي، په ښو کلمو یې ووایي، بې له دې چې چاته سپکاوی وکړي، توهین وکړي، ناسمه ژبه وکاروي، او بیا راسي مثال د خبرې په هغه دغو خبرو و ویاړي هم چې ما خو داسې وکړل. الله چې دا د توري کار نه دی، ناسمه ژبه یعنی بد الفاظ کارول، په دې مثال باید نور موږ ونه ویاړو. ستانیزی صاحب، له تاسې پوښتمه که په لنډو ټکو کې راته ووایه چې څنګه کېدای شي ځوانان منطقي او ګټور بحثونه وکړي؟
ګوري هیواد صاحب، اول خو دغه خبره باندې باید موږ ځان پوه کړو چې دا په بحث کې مقابل لوری که چیرې کنځلې او بد رد کړي، دا باید ذهن نشین کو چې دا ولې کنځلې او بد رد دي. دا ځکه کنځلې او بد رد مقابل لوري ته وایي چې اول خو د معلوماتو خلل ورسره، منطق نه لري، کنه کنځلو ته مخه کوي. کنځلو بد رد ویلو ته بیا ځکه مخه کوي چې ته هم همدغه عکس العمل غبرګون وښایې، کنځلې او بد رد ووایې، هغه په عام اصطلاح کې تا هم ځان سره د پلې په ترازو کې کینی او ځان سره دې سپکي.
خو ستانیزی صاحب، پوښتنه همدا کوو ستانیزی صاحب، چې مثال له تاسو دا پوښتنه کوو چې مثال تاسو له دغه څه ډول چلند سره مخ شوي یاست په بحث کې چې ناسم الفاظ درته کارول شوي، تاسو څه ډول ځواب ورکړی دی؟
ګوري هغه حمید بابا یو ډیر ښه شعر وای وای خاموشي د لوی کمال مظاهره ده د زور او بو هیڅ کله شور نه وي دغه حالت کې خاموشي او یا منطقي په نرمه لهجه باندې خپل خبره کول په کار دي ښه هغه یو عالم ډیر ښه خبره کوي وای احمد سره به ټول د دې مثال لري لکه په مخ کې میاشه یا مچ ناس دي چې کله زه ساتېړه ورکې نو میاشه یو مچ خو به ته مړ کې خو خپل مخ دې ساتېړه ووهه دغه دې ساتېړې وهل په دې معنا دي چې تا خپل ځان هم په سپېس په ژور خفګان او غم کې واچو تا هم غمګینې نو که ته ټولنه کې تغیر راولې نو طبیعي خبره ده چې به احمقانو سره به احمق احمقانو غم به تا ته غم درکې خو دا غم به تحمل کې او دغه ما چې مخکې کومه موضوع یا دغه کنسل مقابل کې به ته آرام سره جواب ورکې یا به خاموشي اختیار کړې هیوا صاحب دغه عامه موضوع ده وي زړه او دماغ ته ده دماغ ته ده د کورټیکس برخه ده د منطقي یا په اصطلاح عقلانیت برخه ده او دغه د هایپوتلاموس او لمبیک برخه ده دا په اصطلاح د زړه یا د احساسات برخه ده احساسات سره د زړه کله په ضربان باندې راځي نو په دغه اساس باندې باید موږ او تاسو د عقلانیت په احساساتو باندې تل غالب وي نه دا چې احساسات په عقلانیت باندې غالب وي دا ملګری مخکې د خبرو کله دغه دی بحث د میتودونو چې دا موږ ته نه راکول کیږي بحث میتود څه کې باور کوي موږ په ټولنه کې متاسفانه په سټیج باندې د خبرو میتود د ډیرو په اصطلاح ویناوالو نه دي زه په چې کله افغانستان کې هم تاسو باور کوي موږ د هغه ویناوالو اکثره خبرو شروع په څه باندې و څنګه د خپل په دیني ولې چې دا به ویل چې تاسو ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه هېرېدونکو او تلپاتې تحفه در وړاندې کوم چې عبارت ده السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دې چې نور هغه خلک دا هر یو به دا جمله ویلې او نن چې خپل پروس دغه چې خو باید بیت نه وخت خو دا جملې ته تغییر ورکو بیا دومره چې دا مختلف
مننه استنې زسب
جمله په چې تړ خلاند وای چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته چې او وخت هم بچت چې وخت خپل هغه اصلي خبر وو کې هغه اصلي مفهوم تر راځي کنه مننه تاسو
مننه خوشحال اوسې استنیز صاحب تاسو یادونه وکړه چې مثال په نغه د بس میتود د خبرې نورز لکه ګما ځینې داسې مایند او پلرونه هم لیدلې دي چې اولادونه ته ویلې دي کنه چې تاسو مثال لږه سم مسایل سره مخ کیږي نو کچا یو خبر درته وکړه تاسو دوه ورته وکړي کچا یو کنزل وکړه تاسو دوه وکړي کنه ان دې په ځای چې خپل اولادونه وهڅوي چې له مسایل سره له اختلافونو سره ډیر عقلانی او منطقي چلند وکړي دوی هڅوي چې دوی دغه سی او ناسم چلند وکي نو ژوندون سپتا سی مخ کې یادونه وکړه چې ځینې میتودونه دي چې هغه ته باید پام وشي غواړو هغه وستر نه وره چې کوم مسایل دي چې فکر کوي کزوانان ورته پام وکړي بحث به غټور وي منطقي به وي او پایلې به ښې وي
مننه کوم لمړی مهمه مسله دا ده چې دې مسله کې څو بحث دي اول به لسان سره ډېر رښتونه یو شي یعنی موږ تر څو چې لسان سره رښتینه نه وسی یو یعنی ځان ته خپل وجدان ته دا خپل وجدان دا ونه منو چې موږ د دې برخې متخصص یو کنه یو یعنی لږه ته غوښته موږ ته کله خپل وجدان سره رښتینه نه وسی یو نو که هر څومره بحث وکړو موږ بحثونه نتیجه نه ورکې او موږ بحثونه دا عیب لري ځکه موږ اصلا خپل ځان سره جفا کړل نو کله چې انسان خپل ځان سره جفا کوي خپل وجدان سره جفا کوي هغه کولی شي ډیرو لوړو علمي ارزښتونو سره جفا وکړي نو موږ اکثره ځوانان داسې دي چې هغه په دې ښه باور لري چې زه د دې موضوع متخصص نه یم زه د دې موضوع ماستر نه یم زه په دې موضوع کې کافي معلومات او کافي اورنس نه لرم مګر بیا هم د غواړي چې یو مقابل لور چې هغه د مخکله د یغ سره بیان وایي نو د بحث چې دونه مبارک یو ټول مهمه موضوع ده چې موږ به د وسان تفکیک کو یو ادعا ده چې هغه کلیم ورته وایي انګریزان او بل شواهد دي شواهد چې موږ د خپل ادعا په وړاندې وړاندې کوو چې زه دا انګلیسي الفاظ کوم چې دا شاید ډیر خامانا ورته ایویډنس ورته وایي په انګریزان شواهد ته نو موږ د هر بحث لپاره دوه برخې لرو چې یو ادعا یا کلیم د بل ایویډنس یا شواهد مونږ اکثرا وخت مونږ بحثه فایل نه لري، مونږ دا میتود خراب ده، مونږ د دې میتود څخه کار نه اخیستل شوی، مونږ له دې مونږ د بحث له دې جوړښت سره نه یو رسنا شوي. دا چې کله یو څوک ادا وکړي په ادا باندې بحث نه کول کېږي، په ادا باندې بحث فایده نه لري. نن سبا تاسو که وګورئ هر څوک ادا کوي، یو لوی اسلامي باور، یو لوی دیني باور، یو لوی علمی باور به راجک چې دی به خپل ادا سره چیلنج شي او دی به ووایي چې دا ناسمه ده. خو دی به د خپلې خبرې لپاره هېڅ شواهد نه لري، هېڅ داسې مدارک به نه وي ورسره موجود چې هغه وکولی شي په اورېدونکو باندې یا هغه چا باندې چې لولي هغو باندې دا ومني چې زما بحث دا رښتینی ده، زما بحث دا د پام وړ بحث. نو په ادا باندې اتفاق کول دا زموږ د بحثونو تر ټولو لوی عائد ده. او بله خبره دا چې یوازې دا دوه برخې نه دي، یعنی شواهد هم دیکنه چې یو سړی به شواهد هم ولري، بلکې په شواهدو کې مهمه مسله دا ده چې زموږ شواهد باید باوري، زموږ شواهد باید څنګه وي، د تخصص د اهل تخصص کسانو پورې اړه ولري. یا
مننه ژوندون صاحب، البته دا کېدای شي په علمي مسایلو کې، ژوندون صاحب په علمي مسایلو کې کېدای شي ستاسو دغه میتودونه چې یاد کړل وي، خو په ځینو ډیرو ساده مسایلو یا مفاهیمو کې، مثال زه دا پلانه سیاسي ګوند نه منم، که نه دلته مثال زه خپل دلایل وایم چې په دغه اساس نه منم، یا مثال دغه کار چې سوی دی دا سم نه ده سوی، یا مثال د نجونو ښوونځي چې تړلی دي دا باید خلاص شي، دا زه خبره کوم. نو په دغسې مواردو کې چې ډېر ساده بحثونه ډېر واضح دي،
په دغو مواردو کې هم دا موضوع د پام وړ ده. یعنی که ته وایې چې د نجونو ښوونځي باید خلاص شي، دا ادعا ده، او د دې لپاره دلایل راوړي، باید د دې لپاره باید ته داسې دلایل وړاندې کړي چې هغه ټول خلک ومني، دا چې نه مني دا هغه د هغوی ستونزه ده، مګر ته په خپل ادعا لپاره دلایل ولري. دا چې ته وایې چې مثلا زه فلانی ګوند نه منم، دا فلانی ګوند چې ته نه منې دا ستا ادعا ده، د دې د دې لپاره ته باید دلایل وړاندې کړي، ولې نه منې، په څه دلیل نه منې، د دې لپاره ته
خوشحاله اوسئ. ډیره مننه ژوندون صاحب، کور ودان. سمن صاحب، وروستۍ پوښتنه له تاسې هم کوو، د دې لپاره چې ګټور او منطقي بحثونه ولرو، او د دې لپاره چې مثال زموږ بحثونه یوه ښه نتیجه ولري، ستا په نظر ځوانان باید څه وکړي؟ هغه ځوانان چې مثال د اوس موبایل هم لري، په ځینو مواردو کې د بحثونو زمینه هم ورته برابرېږي، هغوی باید څه وکړي چې له ناسمو ادبیاتو، له ناسمې ژبې را وګرځي او خپل دلیل ووایي؟ هغه که موافق وي که مخالف وي فرق نه کوي، خو په سمه ژبه یې ووایي.
اصلاً دغه سوشل میډیا د دې ترڅنګ چې ډېره ګټوره هم ده، ډېر ځوانان د دوی شعور هم خلاصوي، شعور یې وده کوي، افکار یې خلاصوي، ولې ځینې تاوانونه هم لري. په سوشل میډیا کې ډېری خلک کېدای شي هغه فرض مثال په بحثونو کې ښکنځل د دوی عادت نه وي، دغه په سوشل میډیا کې دوی زده کوي. نور ځوانان ګوري چې هغه فرض مثال د خلکو خصوصي حریم باندې برید کوي، کنزل کوي، یا مثلا توهین کوي، دوی هم بیا دغه شیونه زده کوي. بل په سوشل میډیا کې د خبرو اترو دپاره اوس ځینې پلیټ فارمونه جوړ شوي دي، لکه مثلا کلب هاوس او فیسبوک کې سپیس دی، په ټویټر کې سپیس دی، په دې کې بحثونه کوي، بیا ځینې ځوانان هلته راځي، مستعار نمونه جوړوي، کله چې د یو چا له ادعا سره له خبرې سره مخالفت کوي، بیا هغو په مستعار نوم باندې هغه کوي، توهین کوي، تحقیر یې کوي. دا څه دي چې په سوشل میډیا کې ځوانان زده کوي؟ زه ما توصیه دغه ده چې ځوانان د اول خود په خپل نوم باندې راځي، بل دې پام وکړي مخکې له دې چې په سوشل میډیا کې بحثونه وکړي، د بحثونو ځینې میتودونه دې زده کړي. په دې چې موږ په هېواد کې له وړکتوبه موږ ته دا نه را زده کول کې، هلته سیاست یو ډول کلیوالي بڼه لري، لکه مثلا د ادعا بڼه لري. په افغانستان کې ټیکسی وان نان وای، په کلی کې، په جومات کې، پیتاوی ته، هر ځای په سیاست باندې بحث کېږي، هلته یو ډول دغه بحث خلک زده کوي، هغه نه علمي وي نه منطقي وي. دغه هغه څه دي چې همغه کلیوالي څه دي، موږ په اول کې په ذهن کې یو ډول راپیچکاري شوي وي، بیا همغسې برخورد کوو. ما توصیه دغه ده ځوانان دې مخکې له دې چې سوشل میډیا کې نور ډېر هغه منفي څه واخلي، زده یې کړي، د بحث میتودونه دې تعقیب کړي، یو خپل عمومي له نصيحت اميز شکل کړه او کنزل کول خو کار نه دی دا خو بد خبره ده ولی مشکل دې کړه وړي چې په باس کې خزان ورسوي کراتلون کول لري خان ولري لا اول دې لدې مسایل سره ځان آشنا کړی چې په باس کې باید شخصي حریم باندې برید و نه کړی د باسونو میتودونه زده کړی یوټیوب کې په دې اړه ویډیوګانې شته د کول شغه وګوري په فارسي پښتو مختلفو ژبو پیدا کیږي نو دا له ځوانانو سره مرسته کوي چې د باس میتودونه زده کړی یو ډول
ډیره مننه سمون صاحب خوشاله اوسئ درنو اوریدونکو د خبرونې د پای شیبی دی فکر کوم اړیکه پرې شو خبر صورت مننه سمون صاحب خوشاله اوسئ د خبرونې له ټولو میلمنو خاغلی ډاکټر عبدالملک ستانیزی خاغلی اختر محمد ژوندون او خاغلی هارون سمون څخه مننه چې په خبرونه کې را سره برخه واخیستله تاسو هم مننه چې خبرونه مو اوریده په دې وغه کې دوی څنګه کېدی شي ځوانان د دې په ځای چې بحثونو کې ناسمه ژبه وکاروي راشي منطقي بحثونه وکړي او دلایل ووایي نو هیله دا ده چې ځوانان هر کله راځي په هر موضوع کې چې نظر ورکوي مخکې دې چې ټاپه ولګوي تهمت وکړي توهین وکړي سپکه ژبه وکاروي خپل دلیل دی وایي چې زه په دغه اساس دا شی منم یا په دغه اساس یې نه منم یا زما په نظر دا شی داسې دی نو په دغه ډول به هغه بحثونه یوې ښې خواته تللي وي خو که موږ هڅه کوو چې مقابل لوری کم راولو یا سپکه ژبه ورته وکاروو نو هغه بحثونه عقده پیدا کوي او یوه نتیجه هم نه ترې ترلاسه کیږي له تاسې بیا هم مننه تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ
یو خوب نیم شاید سم خیزی نور مناوی شویدی یو خوب نیم شاید سم خیزی زرمی و بس آتا چسته گو تایی نم یو خوب نیم شاید سم خیزی شہید